لاس په جشوی دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې احمد شبر ساسو کوربایم طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د شخړو پر راکمېدو ټینګار کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه کابل نن د سام غونډې کوربه دی چې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي. د افغانستان برښنا شرکت تمه لري چې د تاجکستان د قطع شوې برښنا پر ځای به له ازبکستانه برښنا وارد کړي او د ایران یو پلاوی اوکراین ته روان دی چې د ویشتل شوې اوکراینۍ الوتکې د تاوان ورکولو مسله وڅېړي. بشپړ خبرونه. کابل نن سې شنبه د سام د دوهم یا وسلي غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند ویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني به په خپلې وینا پرانیزي. شمروز خان مسجدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ
د افغانستان مالی وزارت وایي په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنوا د راتلونکي غونډې په اړه هم خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي ستونزو په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې د یادو هیوادونو دغو لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به هغه مهال لا اخیستمنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسیږي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
کرونا ویروس اریزمنه مبارزه وسی زیات تر څه دا امر ترخه ناشونه ایده چې بشر دوستانه اوربند تامین سي. دوی له طالبان غوښتنه کوله ترڅو بشر دوستانه اوربند تامین او د افغانستان جمهوری دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده سي.
شاغل هیواد د یادو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له قوله وویل چې هغوی په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د برښنا شرکت وایي تر خپله وسه هڅه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نوره 200 میګاواټه وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي دي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولی ټول 350 میګاواټه برښنا چې له افغانستان سره ژمنه کړې برابره کړي. د برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د برښنا په وسلیدو سره به د کابل او څو نورو ولایتونو د برښنا ستونزه هواره شي.
تاکه شو له خست ډیر ژر 200 نور از 80 میگاوات برښنا هم د ازبکستان څخه واخلو چې مجموعا 300 میگاوات سره د واردات څخه شي چې سره له تاجکستان به 240 ته جګیږي او موږ 100 میگاوات خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عامل دا دی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي به وي خو ډیر کم پرچوي به وي. اوس موږ ویلای د وطنوال نه دا چې کوئی کم مصرفي دی په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دی.
تاجکستان ویلی چې اواز 40 میگاواټه برښنا افغانستان ته صادرولای شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته راشي او د هغې اوکراینۍ الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري په اتمه په تهران کې وویشتل شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا پرون د پولنډ په پلازمینه وارسا کې خبرې غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه شوي دي له ایران به د ډیر تاوان غوښتنه وکړو. شاغلی کولیبا زیاته کړه چې دای د تاوان اخیستو اندازه نشي بیانولی، دا به د خبرو په ترڅ کې معلوم شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د جولای په 9 او 10 چې په دې اړه کومې خبرې کیږي، اوکراین به د ټولو هغو هیوادو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښتی دی. اوکراینی الوتکه د جنوري په 8 څو ساعته وروسته تر دې وویشتل شوه چې ایران په عراق کې د خپل یو جګپوړي پوځي چارواکي د وژلو د غچ اخیستو لپاره د امریکا د پوځ پر یوې اډې توغندي وویشتل. په دې مسافر وړونکې الوتکه کې 186 کسان ووژل شول، په دوی کې 14 افغانان وو. د افغانستان حکومت هم له ایران غوښتي دي چې د دې افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بشري حقونو څارونکي او چارواکي وایي د مظاهرچانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخو ډب کې د حکومت و مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل شوي دي او 20 نور ټپیان شوي دي. په بغداد او نور عراق کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د حکومت د نه مشروعیت او عدم کفایت په تور مظاهرې وشوې چې تر 600 اعتراض کوونکي پکې ووژل شول. دا مظاهرې د کورونا ویروس له خپرېدو سره سړې شوې وې. د یکشنبې په ورځ په بغداد او یو شمېر نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر 50 درجې د سانتي ګرید لوړه شوې ده، اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزورې ده. د بشري حقونو د نیمه خپلواک کمیسون ویاند علي البیاتی وویل دوه مظاهرچان په بغداد کې ووژل شول. د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي وروسته وویل چې خلک د مظاهرو حق لري او په هیڅ ډول امنیتي ځواکونه د دې حق نه لري چې پر مظاهرچانو یوه مرمۍ هم فایر کړي. کاظمي زیاته کړه چې د دې پیښې د تحقیقاتو امر یې کړی او په 3 ورځو کې به نتیجه معلومه شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/6 په ټول افغانستان کې اورېده. ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو راپورونه راخلو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې هیواد کې د بیړني اوربند او د سولې خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوی راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول قرباني د منلو وړ نه دي. د غرس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د دوشنبې په ورځ په بنې راپور کې وویل چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې 1202 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ جوبلې په اړه د یوناما وروستي راپور د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اندېښنې راپارولې دي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل سوی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اوربند او د سولې خبرو د پیل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول
دوی پا دیروش برو میاشتو که در ملکی تلفات لورش میره و هیچ صورت در منلو نده. در افغانستان در بشری اپن خپلوا کمیسیون پا وار وار در تاوتریخوالی در کمیدو در اوربان او در سول خبرو در پیل غوشتا نکرده. در دیل پر چی در ملکی وگرو در مرکروب لی مخوانی ولسی او پا مجموع که بشری حقونو تا در خلکو در لسرسی امکان برابر سی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د دوشنبه پر ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ 6 میاشتو کې 1202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2164 نور ملکیان ټپیان شوي دي. د شمیرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګ ژوبله کې 13% کموالی شي، خو د یوناما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوال ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر سي. د غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړی ده. نو موري ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم سي. The violence is too high. The Yunama report. په این وخت کې ناتو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نه منلو وړ تاوتریخوالي په افغانستان کې ډېره ملکي مرګ ژوبله اړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالي پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي، نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي په کمولو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یونما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکي مرګ ژوبلې د 43 سلنې مسؤول بلل شوي دي، خو دغې ډلې بیا د یونما راپور رد کړی او بې اساسه یې بللی دی. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې یونما خپل وروستی راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډېروالی خلک د سولې پر بهیر بې باوره کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخه چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنگلیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ دغه چاپی خبرونه ته ناجا صافی کتنه کوي.
ویسا ورسپانې په افغانستان بانک کې رامنځته شویو ستونزو ته اشاره کړې. لیکلي د افغانستان بانک اداري وروسته له 15 ورځو تاخیر بلاخره ومنله چې سمو د وړاندې امنیتي کمرو کار پریښی و. سره مقل لیکونکي پوښتنه کړې چې څنګه په تیرو 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره داسې پیښه رامنځته شوه. سره مقاله کې دا پوښتنه هم مطرح شوې چې د غلاګانو او چور چپاول په دې توده بازار کې څنګه قانع کېدای شي چې د بانک شتمنیو ته تاوان نه دی رسیدلی. د سره مقل لیکونکي په باور اوس د افغانستان بانک په خپل د امنیتي کمرو بندېدل ومنل. د ملي شورا د دواړو جرګو د سیاسي ګوندونو او شخصیتونو او عدلي ارګانونو وظیفه دا ده چې دا مسله په جدي ډول وسیړي. مسیر ورسپانې بیا د برېښنا زیاتېدونکې ستونزې ته اشاره کړې. لیکلي تاجکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا له 350 میګاواټه برېښنا څخه 30 میګاواټو ته رالوېدلې ده او په دې سره په کابل او ځینو ولایتونو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سرمقل لیکونکي په حکومت انتقاد کړی چې له بده مرغه له 2001 میلادي کال راهیسې د برېښنا برخه کې اساسي کارونه ونه شول او په وینا یې د دې پر ځای چې بهرنیانو زموږ د خپلو بندونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړې وای، په قصدي او شعوري ډول یې په وارداتي برېښنا وتړه. ورسپانې لیکلي که څه هم برېښنا شرکت ویلي چې دا کار د اوبو د کمښت له امله شوی، خو پخوا دغو هیوادونو ته د پیسو په ورکړه کې هم ستونزه وه او هغوی د برېښنا د پرې کولو ګواښ کړی و. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې نه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره باید وارداتي برېښنا د دوام په اړه اساسي خبرې وشي، بلکې په کور دننه هم باید د برېښنا د تولید هڅې ګړندۍ شي او نور باید د خلکو په سترګو کې د خاورو د شیندلو سیاست ونه شي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د ملي بیرغ د ورځې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورسپانه لیکي که څه هم په تیره یوه پیړۍ کې بیلابیلو ډلو ټپلو د افغانستان بیرغونه څو ځلې بدل را بدل کړي، خو تور سور زرغون بیرغ بیا په بیا بیا د ملي بیرغ په توګه منل شوی او په اساسي قانون کې ځانګړنې هم درج شوې دي.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د شزینه پولیسو د کمښت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل له کونړه د روحل انوري په راپور کې.
د کونړ د امنیتي قومندانې په لومړي قرول کې 45 کلنه پولیسه بسرې خپلې د پولیسو جامع غوستي. 15 کال کېږي چې دا په یو سپینیس کانتینر کې د خزو تلاشي کوي. دا وایي هر ځای چې د کورونو یا موټرو تلاشي وي له نارینه سره اوګه پوګه خپل دند تر سره کوي، خو د دې په باور خبر دا وای چې خزینه افسران پر دندو ګمارل شوی وای.
موږ پرون وزیبه ته تللی وو نورګل نکاته، نو هغه وزیبه موږ وکړه، خو موږ سره کوم افسر نه و، د سړو سره تللی وو هغه وزیبه در سره شوله. نو چې دې حل کې چې موږ سزا بي ته پیدا شي یا کو افسر پیدا شي نو خطر وای. نو موږ خبره د نارینه سره شریکو د میتلیک د زنانا پکې خخ کاری چې سړو سره کینو او سړو سره پاتېګو، نو چې یو کوټه او ته جوړه کې او راشي ولا نو موږ به سناس کې سی خدمت وسکو.
د خزینه پولیسو کمخت یوازې د خزو د اندېخنې وړ خبره نه ده، بلکې په دفترونو کې نور کارکونکو هم لدې ستونزې شکایت کوي. دلته د پاسپورت مدیریت دی. یا دفتر ته هر ورځ د نارینه ترڅنګ خزی هم پاسپورت اخستلو ته دغه دفتر راځي، خو په دې دفتر کې خزینه کارکونکو پر ځای نارینه کارکونکي د بایومیټریک او نور اسنادو په برخه کې کار کوي. محب الله محبت د خپل کورنۍ د خزینه غړو سره د